دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوړی په دې خبرونه کې به واوري چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې افغانستان ته د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اضافي سرتیرو د استولو پر موضوع غږیدلې دي. افغان حکومت وایي تر دې دمه د کونړ د مرستیال ولی چې وسلوال لوري په پیښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم، او د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ اسلامي حزب وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. دوستانو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاری هرکلی کوم. په خبرونه کې به په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه مولرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې زیراتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه، او څلور پاکستاني پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل، د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلور موضوعاتو خبرې وکړې. افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږل، تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته لار هوارول، او له پاکستان سره د اړیکو دوام د دغو خبرو مهمې برخې وې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل:
Currently around 13,000 troops from 39 different countries.
د وی اوس مهال شاو خدیر لزر زوکونه چې له نه دیشو بلا بلا هی ودونو دی په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دند تر سره کوي. متحدینو د جنوبی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي هر کله وکړ. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ډیر دل د دې سبب سوچې او وښ نور هی ودونه هم افغانستان ته تریوي میشتې پوری د نور سرتیرو د لیژلوج منو وکړه. نو ځکه په افغانستان کې باید غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو شمیر له 13,000 څخه 14,000 ته ډیر سي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په همدې غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ وشو. د دې غونډې جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلای سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولیز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو تروریستانو مخه ونیسي.
President Xi and I also committed to working towards
the way ولس مشر شي او ما د غرض اجمنه وکړه چې د افغانستان د سولې زیراتلونکو لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو غواشتي، او موږ به د افراطی اسلام پاله تروریزم مخه نیسو. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزو غونډو شپږمه ناسته څه موده وړاندې د عمان په پلازمینه مسقط کې تر ډیر ځنډ وروسته جوړه شوه. بریتانیا په افغانستان کې د ځپل شوي ماشومانو سره د مرستې په هدف د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکولاس کی د خپل هیواد د دغې مرستې په اړه وویل، د مرستې د هغو ماشومانو لپاره دی چې په جګړو او نامنیو کې ځپل شوي دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا دغه اضافي مالي مرسته به د دې سبب سي چې په دغه هیواد کې د افغان ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات، خواړه او د هغوی خوندیتوب ښه سي. اوسمهال شاوخوا 5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وو. سم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خپل ازادي راډیو اوري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګ برید کې ووژل شول. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې و. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. پولیس وایي حامد شکیل په وروستیو کلونو کې د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د غړو او یاغیانو په نیولو کې مهمه ونډه لرله. تر دې برید څو ساعته وروسته پاکستانی طالبانو د حملې مسؤلیت واخیست. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکو له 15 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو کار اخیستی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په رسمي سفر چین ته تللی پر هغه یو ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجې هوارولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. ډونالد ټرمپ چې نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې کولې، د غراز د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زراکړې ورکړې مهم وبللې او امریکایي او چینایي شرکتونو ترمنځ د 250 میلیارډ ډالرو په ارزښت د سوداګري معاملو د لاسلیک اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه،
I look forward to many years of success.
د ویزه د ډیرو کلونو لپاره د بریالیتوب او ملګرتیا سترګې پلاریم، څو نه یوازې زموږ خپل ستونزې بلکې د نړۍ ستونزې هوارې کړو، د لویو خطرونو او امنیت ستونزې. زه باور لرم موږ کولی سو چې تقریبا ټولې ستونزې هوارې کړو، شاید ټولې. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ ځینې بالستیک توغندي او هم خپل شپږم اټومي ازموینه وکړه چې په دې سره یې د ولسمشر ټرمپ سخت غبرګون راوپاروه. ولسمشر ټرمپ ویلي چې چین کولی سي د شمالي کوریا لانجه ژر او اسانه هواره کړي او د سوریې پوځ او متحدینو یې په دغه هیواد کې له اسلامي دولت ډلې څخه د البو کمال سیمه ونیوله. دا په سوریې کې د دغې ډلې وروستی لوی مرکز و. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر در سره وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. پاتابوکو چې په بروکسل کې له خپل همکارانو نه د ناتو د دفاع د وزیرانو د نننۍ هغه غونډې حال درکړو چې پکې د افغانستان سره د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت په پیوړی کېدو باندې بحثونه شوې دي او پریکړې شوې دي. همدارنګه به د افغانستان په مسایلو کې واوري چې افغان حکومت وایي تر دې د مد کونړ د مرستيال والی چې د وسلوال لوري په پاکستان کې برمته شوه درک نه دی معلوم. عبدالهادي ارغندوال وایي حزب اسلامي ګوند افغانستان په عدلي وزارت کې د په مشرۍ ثبت او تر اوسه د دا ګلبدین حکمتیار ترمنځ یو والی هم نه دی رامنځته شوی. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو د ولسی جرګې او د مدني بنسټونو د یو شمېر استازو له هغه وختنې خبره وشي وایي د روانو کړکیچنو او کړکیچنو حالاتو څخه د وتلو لپاره دودیزه لویه جرګه دې راوبلل شي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ لاساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر او بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه په تیر خبرونو کې مو هم چې اوریدل، نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه په خپلو کې خبرې وکړلې او په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خپل ملاتړ د زیاتیدو په هدف باندې یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د ناتو عمومي منشي یان سلطنبرګ په دیاړانن په بروکسل کې په غونډه کې هم څرګندونه کړې دي. زموږ همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی، دا غونډه لنیږدې ساری او په دیاړې معلومات راټول کړې. هم د اوسره سره له بروکسل نه په تماس کې دي. شیبر صاحب خبرونه تستړې مشي له تاسو به واورو چې تاسو سره د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه ورستي جزئیات څه دي؟
ان صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم د ناتو د عمومي منشي خبرو ته اشاره وکړه، خو تر هغه راوروسته د عمومي منشي تر خبرو راوروسته دغه شیبه مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ازادي راډیو ته په اختصاصي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د بهبود په حالت کې دی او کومې ژمنې چې نړیوالو له افغانستان سره کړې وي هغه د پوره کېدو په خوا روانې دي. جنرال جان نیکولسن تر دې مخکې وی خبري غونډې ته مخکې تر دې چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړي، وی خبري غونډې ته وویل چې د روسي ګټې له نړیوالو ټولنې سره په افغانستان کې همغږي سوي دي او همغږي درې مواردو ته اشاره وکړه. یوې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د مخدر موادو کار دی او چې د مخدر موادو د کسان تلف کیږي هر کال. بله دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه دي چې دا هم د روسیې په ګټه دي او همدارس جنرال جان نیکولسن د اشاره وکړه چې د روسانو هم د پرې کې د افغانستان کې امنیت تامین وي. نو دغه درې اساسي ګټو په بنیاد دغه امریکایي جنرال په وینا روسان که په نورو برخو کې په نړۍ کې له امریکایانو سره موافقه ته نه رسیږي نو د افغانستان په برخه کې باید موافقه ته ورسیږي. او البته که چیرته راشو د ناتو د عمومي منشي څرګندونو ته د غونډه کې په خبري غونډه کې په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز وکړو. ده وویل چې د روس ملاتړ د ماموریت د ځواکونو شمېر به له 13,000 to 14,000 ته زیات شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل به تر 2000 کاله پورې ادامه پیدا کړي او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان حکومت د اداري فساد او نورو برخو کې اصلاحات راولي. همدارسې وویل چې له پاکستان سره به اړیکې ادامه پیدا کړي. د ده مطلب له دې نه دا و چې وروسته توضیح ورکړه چې د افغانستان امنیت د سیمې امنیت لپاره ډېر مهم ده او د سیمې ثبات لپاره مهم ده او د ناتو عمومي منشي وویل چې پاکستان هېواد دی، له پاکستان سره به روابط ادامه پیدا کوي. تر پاکستان پورې د امریکایي قواو او د ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم دا خبره وکړه چې پاکستان مهم دی او له پاکستان سره به په راتلونکو څو اونیو کې هم ډیر مهم ارتباطات ونیسو تر څو پاکستان په خپله خاوره کې هغه افغان طالبان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه همداسې وځپي. ده په وینا لکه څرنګه چې د پاکستان مخالف طالب په خپله خاوره کې ځپلی دي.
ډیره زیاته مننه کوو احمد شیبر. دوستانو چې په بروکسل کې دی او له هغې ځایه نه یوازې دا چې د ناټو د دفاع د وزیرانو حال راکوو، بلکې دغلته یې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو بهرنیو ځواکونو د امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د ځانګړي مرکې غټ ټکي هم راسره شریک کړل. د مرکه زموږ په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی شي او له یادی ما باسئ. وسم رازو بیرته دلته د پراګ سټډیو ته. په پراګ کې زما بل همکار رضوان مراد د ناتو د وزیرانو نننۍ دغه غونډه چې د دفاع د وزیرانو په بروکسل کې دای تعقیب کړی ده. کتون کې په افغانستان کې د ناتو د سرتیرو د زیاتوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. رضوان مراد سټډیو کې دی او نور به لدنه واورو.
مننه صاحب. لکه څنګه چې زموږ همکار ویل، د افغانستان مسأله نن په بروکسل کې د ناتو دفاع د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو سرمنشي د بروکسل د غونډې په لومړۍ ورځ ویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د دوی د خبرو مهمه او اساسي موضوع ده. یان ستولتنبرګ ویل که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت نازک دی، خو د هغه په خبره بیا هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان پریښي نه دي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د ناتو د غړو هیوادونو په موافقه سره په افغانستان کې د دې تړون د سرتیرو شمیر له 13,000 نه 14,000 ته پورته شي. فرانس پریس خبری اژانس وایي د ناتو مشران خوشبین دي چې افغان ځواکونه به په 2013 کال کې وتوانېږي چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا نظر تاییدوي. د نوموړي په وینا د اضافي سرتیرو استول به نه یوازې له افغان ځواکونو سره د همکارۍ د دوام پیغام وي، بلکې د دولت وسلوالو مخالفانو ته به پیغام ورکړي چې افغانستان یوازې نه دی. نوموړي وویل دی وی فکر کوم ناتو په دې ګام سره غواړي وخی چې تر څو پورې افغان ځواکونه له وسلوالو سره د مبارزې توان نه لري نو ناتو به له افغانانو سره ولاړي. دا کولی شي چې افغانانو او افغان ځواکونو ته مثبته روحیه ورکړي. دا وسلوالو مخالفانو ته هم یو پیغام دی چې فکر ونه کړي چې د سرتیرو په کموالي سره به دوی د خپلو جګړو ته زور ورکړي. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه خبره کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د بیانولو پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان هم وکړ. ناتو ټینګار کوي چې اضافي سرتیری به په جګړه کې برخه نه اخلي، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت به پر مخ وړي. خو د پوځي چارو کارپو متقید جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې تر کومې پورې افغان ځواکونه په خپله ښه تجهیز نه شي، د ناتو د سرتیرو زیاتېدل ګټه نه لري.
در صورتی که وسایل محاربوی، سلاح محاربوی
دی وی په هغه صورت کې چې وسایل او وسلې نوی نشي، دا پریکړه ګټه نه کوي. افغان ځواکونه له خپل هیواد سره بلد دي، کافی تجربه لري، 15 کال کېږي چې دلته جنگيږي، نو د ناتو د نویو استول کېدونکو سرتیرو په مقایسه د دوی مؤثریت زیات دی. د ناتو دفاع د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي سره افغان پلاوی او د غرس په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم برخه لري.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بیلابیلو لورو سیاسي کارپوهان د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه ته تر ډیره پوری هله مند او فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی پریکړې عملی شي خایي وسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت پای ته ورسیږي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو ناوړه یوازې د ناټو د دفاع وزیران نه دي چې په بروکسل کې راټول شوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په پیکینګ کې د چین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې او ثبات مسله د خبرو اترو په اجنډا کې شامل و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره له چین سره د ګډ کار ژمنه کړې. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د نړۍ دوه مهمو قدرتونو امریکا او چین د افغانستان د سولې لپاره پر خپل ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې اوس په پیکینګ کې دی نن سهار له خپل چینایي سیال سره د سوداګریزو او نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم ګواښ ته اشاره وکړه او هغه د ټولې نړۍ لپاره خطرناک وباله. ډونالد ټرمپ له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره باید کار وسی او د تروریزم د خطر مخه ونیول سي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for Afghanistan.
دای وی ولس مشر شی او ما د غرض ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې زیراتلونکو لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښ دی او موږ به د افراطی اسلام پاله تروریزم مخه نیسو.
Radical Islamic terrorism.
د امریکا ولس مشر چې په دولس ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی د چاشنبې په ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه. خو د همدې کال په مې میاشت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د لړۍ څرګندې پایلې پرته ختمه سوه. ملا منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا پر پاکستان تور پورې کوي چې له وادي سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تور نه رد کړل او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. تر ډېر ځنډ وروسته د روان میلادي کال د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمینې مسقط کې د امریکا او چین په شمول د دغې څلور اړخیزې غونډې شپږمه ناسته وسوه چې بیا یې هم څرګندې پایلې نه درلودې. امریکا په وار وار په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف د سیمې او مخصوصا د ګاونډي پاکستان پر همکاري ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تازه موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. عبدالهادي ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د په مشرۍ سبد او تر اوسه د دا ګلبدین حکمتیار ترمنځ دا دی ګوند مشرتوب پر سر یو والی نه دی رامنځته شوی. خاغلی ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو کېدو په هدف خبرې روانې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راغوښتي، عبدالهادي ارغندیوال وایي چې حزب اسلامي ګوند په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ سب دی. نوموړي چې د حزب اسلامي د مرکزی شورا د کانګره د لومړۍ ورځې په غونډه کې هم ګډون نه و کړی، د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی. دی وایي تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی، خو هیله لرو چې هوکړه وشي. په عدلي وزارت کې حزب اسلامي زما په مشرۍ سب دی. خبرې روانې دي. هیله ده چې وی هوکړې ته ورسیږو او هر څوک چې حزبیانو د رهبر په توګه وټاکه زموږ لپاره به هم د تایید وړ وي. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راوغوښته چې د مسولینو په خبره له 3000 نه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی وو. دغه کانګره به تر درې ورځو یعنې د جمعې تر ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په پای کې د حزب اسلامي مشر هم مشخص شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت وایي تر اوسه حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ له دوی سره سب دی. دغه وزارت وایي نمان ریاست په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در وزارت عدلي اسلامي افغانستان حزب اسلامي افغانستان
دا وایي مونږ په عدلي وزارت کې حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ او د شپږ څلوېښت مؤسسونو په نوم ثبت کړی. د حزب اسلامي په نوم د دوی فعالیتونه غیر قانوني دي، خو که د کوم بل حزب په نوم پروګرامونه لري او غواړي ثبت کړي هغه بیل حساب دی. کولی شي کانګره جوړه کړي او خپل رهبر مشخص کړي او بیا د ثبت لپاره لپاره راشي. خود حزب اسلامی د مرکزی شورا ویاند وی افغان حکومت تیر کال د حزب اسلامی د رهبر په توګه له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه امضا کړه. دغه شورا ویاند فضل من الله ممتاز ازادي رادیو سره په خبرو کې د عبدالهادي ارغندیوال د خبرو په اړه داسې ویل:
وقتی که گفتگوهای شروع شد بین افراد حزب اسلامی سابقه به خصوص ارغندیوال صاحب دوستای
دی وی کله چې د حزب اسلامی د پخوانی غړو ترمنز په ځانګړي ډول ارغندیوال صاحب سره خبري وشوي، ټول په دې توافق لري چې د حزب اسلامی امیر ګلبدین حکمتیار دی او د افغانستان حزب اسلامی واحد دی او هیڅ ډول تجزیه او انشاب پکې نشته. دغه شان د سولې په هوکړلی کې ارغندیوال صاحب هم لاسلیک کړی. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامی د مرکزی شورا د کنګرې د پیل په ناسته کې ویل چې غواړي د یو واحد دریز درامینځته کېدو لپاره حزب اسلامی بیا منظم کړي، خو په دغه کنګره کې د عبدالهادي ارغندیوال او د ولسي جرګې او د دغه ګوند غړي اقبال صافي په ګډون د حزب اسلامی او شمیر غړو ګډون نه وکړی. اقبال صافی د پنځمه پورا ساسادی رادیو ته ویل دی به ملي ګټو ته په پام سره د حزب اسلامی د غړي په توګه پاتې شي.
کله وی خو یو جهادي ګوند یعنی حزب اسلامی په خپلو کې د بلتون د ختمولو لپاره په هلو ځلو بوخته، بلخوا د افغانستان ملي اسلامی محاذ بیا افغان حکومت ته پیغام لري وای چې حکومت باید داسې سیمه ایز او نړیوال سیاست غوره کړي چې د هیواد سیمې چې هیواد د سیمې د ځینې هیوادونو د نیابتي جنگونو ډګر نشي. دا خبره د دې ګوند رئیس پیر سید احمد ګیلانی د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عالی شورا په غونډه کې کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان ملي محاذ وای افغان حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او پرمختګ لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه یو ناپیاله او متوازن سیاست غوره کړي. دا خبرې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ مشر سید حامد ګیلانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه محاذ د عالی شورا په غونډه کې وکړې. خاغلی ګیلانی ټینګار وکړ چې د یوې سوله ییزې او متوازنې بهرنۍ ستراتیژۍ عملي کول کولی شي چې افغانستان د ځینو هیوادونو له نیابتي جګړو وژغوري.
افغانستان جبل ده د دې توان لري چې د یو ملاتړ وکړي، بل سره دښمني وکړي. د هر هغه وطن چې حکومتونه یې ولسونه یې ښې هیلې او نیتونه افغانستان لپاره لري استخدام کیږي، بل وطن دې پرې قربان نه کړي. یو وطن په سر کې کېنو، بل پرې وهو. مونږ وایو متوازن سیاست چې ټول نړیوالو سره یو سان اړیکې ولرو.
خاغلی ګیلانی وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له هند، روسیې، چین، امریکا، اروپایي هیوادونو او پاکستان سره ښې اړیکې ولري او له دغو هیوادونو څخه د هیواد په سوله، ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخلي. خاغلی ګیلانی دا هم وویل د باور نه لري چې یوازې پاکستان د افغانستان د جنگ د دوام لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان د جنگ لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ په غونډه کې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو نه د دغه محاذ یو یو انتخاباتي استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ بل غړي غازی نواز تڼي وویل حکومت د روانو ستونزو ختمولو ته جدي تدابیر ونیسي.
زموږ حکومت د نظام په جوړښت کې په پاتې راغلی دی، د امنیت پر اساسلو کې پاتې راغلی دی، د فساد د ختمولو کې پاتې راغلی دی. خدای موجود دی، د صلح لپاره پیوړی ستراتیژي موجوده نه ده. موږ په افغانستان کې بیا عدالتي نشو برداشت کولای. موږ په افغانستان کې عدل غواړو، انصاف غواړو.
هسه موکړه چې په دې اړه د جمهوری او اجرایی ریاستونو نظر واخلو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې له خبرو کولو ډډه وکړه. همداشان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم حاضر نشول چې د موضوع په اړه څه ووایي، خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنی سیاست د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نړیوالو منل شوو اصولو سره سم د نیکو اړیکو او یو له بل سره د همکاریو په اساس جوړ شوی دی. افغان حکومت دا هم ویلي چې د افغانستان جګړه د یو هیواد په ګټه هم نه ده او ټولو ته پکار ده چې د ختمولو لپاره عملی هڅې وکړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت وی تر دې دمه د کونړ د مرستیال والی چې د وسلوالو لوري په پیښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم. په اسلام آباد کې د افغان سفارت مرستیال زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره د مرستیال والی د خلاصون په هدف هڅې کوي. حدیث پردیس له کابل تفصیل لري.
د دوه اونیو په تیریدو لا هم د کونړ د مرستیال والی پاړه چې په پاکستان کې برمته شوی هیڅ ډول معلومات نشته. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
و ما به صورت دوامدار به
لا بد مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کیو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی، خو د همکاري ډاډ یې راکړی او دی ویلي کپه دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال براکبی.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پیښور ښار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو لوري برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. ښاغلی احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لوري برمته شوي دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوي دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم د ښاغلي احمدی په اړه معلومات نه لري. د محمد نبی احمدی زوی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پلار له برمته کېدو یې دوه اونۍ تیریږي، خو دوی لا هم د برخلیک په اړه معلومات نه لري.
خبر یو نه چا موږ ته ویلي دي، نه دولتونو له خوا نه پاکستان کې ده یا نه ده کوم ځای کې ده چا سره ده. باید دولت دی کې خپل هلې ځلې وکړي، ځکه دا د افغانستان یو دولت تازه او د رئیس جمهور په یو سرحدي ولایت کې. نو تر اوسه پورې موږ نه وزارت خارجه موږ ته تماس نیولی، نه کوم بل لوړ ټولو چارواکي، بس خبر همداسې پاتې ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي احمدی برمته کېدل سیاسي ګڼي، وایي چې نوموړی د اسرائیل لوري برمته شوی دی. له ډلې قدرت الله ځواک وایي چې یو شمېر پاکستاني طالبان د کونړ په غرونو کې ځای پر ځای شوي او ښایي د ښاغلي احمدی برمته نیونه هم له همدې موضوع سره تړلې وي.
او دا ولسی جرګې یو شمېر غړو د پخوانی حکومت یو شمېر وزیرانو او مدني فعالانو له حکومت ته غوښتي چې د روانو کړکېچونو حالاتونه د وطن لپاره دي دودیزه لویا جرګه راوبولي. حکومت یې په اړه څه وایي؟ دا به د رحمت الله افغان په رپورټ کې وایو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د پخوانی حکومت یو شمېر وزیران او مدني فعالان وایي اوسنی نظام د ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی او د دغه ستونزو د هوارې لپاره د لویې جرګې جوړېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې سره راټول سوي وویل چې دودیزه لویه جرګه له اوسني کړکېچن حالات نه د وتلو یوازنۍ لاره ده. د غونډې ګډونوال او د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وویل چې تجربو ته په کتو پخوانیو لویو جرګو د هیواد سترې ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د معاصر تاریخ په بلابلو پړاوونو کې تر اوسه یو لس دودیزې لویې جرګې راغوښتل سوي چې یوازې د حمید کرزي د حکومت پر مهال څلور لویې جرګې رابلل سوي وي او د قانون ځای یې هم خپل کړی. پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي د روان کال د میزان په شلمه یوې خبري غونډې ته وویل له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل سي. د ولسي جرګې غړي او د غونډې بل ګډونوال عبدالرحیم ایوبی وویل اوس مهال افغانستان د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او د یو شمېر نورو هیوادونو په نیابتي جګړو د بدلېدو په حال کې دی. ښاغلی ایوبی وایي د دودیزه لویې جرګې لپاره دلایل لري او ټینګار یې وکړ چې لویه جرګه کولای سي د یادو ستونزو هوارې ته یوه طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست که څه هم په دغه غونډه کې د یادو سیاسیونو او مدني فعالانو د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو په ټوله کې څرګندوي چې د لویې جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې واضح سوی. د ولسمشر د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل له روانو ناوړو حالاتو نه د وتلو لپاره تر ټولو غوره اقدام په اساسي قانون عمل کول دي. د لویې جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې وضاحت لري او موږ تمه لرو چې ټول سیاسي جریانونه او عام ولس اساسي قانون د عمل اساس او معیار وټاکي او په اساسي قانون عمل وسی. موږ کولای سو ولسواکي په افغانستان کې د یو ارزښت په توګه عملي کړو. ښاغلی مرتضوي زیاتوي دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له امنیت او د ستونزو په هواري کې له حکومت سره